پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزه يم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولی شي. دا مدثر موجوده ده. به هم واوري چې د مالی وزیر کلیل حکیمي نن استعفا ورکړه، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
اوریدونکو پروګرام ته خیر راغلاست. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د هلمند سولې کاروان غړي بنن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک واستوي. د افغانستان د مالیه وزیر له دندې استعفا کړې ده. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي چې د پنځمې حوزې د ملي امنیت رئیس ووژل سو. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون څلور لوبې وشوې او یو ور بیا د ایران حکومت ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران د فوټبال مسابقه په لویو لوبغالو او استډیومونو کې وګوري. پوره خبر نو واوري. د هلمند د سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک استوي. د هلمند د سولې کاروان غړي د یکشنبې له ورځې راهیسې په کابل کې د یوناما مخې ته ناست دي او وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو پر ولسونو غږ کوي چې له خپلو حکومتونو څخه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو او د سولې د تامین لپاره یې څه کار کړی. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطندوست څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي، خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو. یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هیوادونو او د هغوی پر ملتونو دی چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي، هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کې څه معنی لري.
د ارک خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارک کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي او د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په لویه پکتیا کې هم د افغانستان د سولې لپاره حرکت پیل شوی او په پاکستان کې د یو شمېر میشتو افغانو کډوالو د سولې د حرکت غړي کابل ته رسیدلي دي. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمي له وظیفې استعفا کړې ده. ښاغلي حکیمي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې سبا به یې د کابینې په غونډه کې ګډون د خپل ماموریت وروستۍ ورځ وي. کلیل حکیمي د خپلې استعفا د دلایلو په اړه ویلي چې شخصي او کورنۍ پرېکړه یې ده او کوم فشار دې تصمیم ته نه دی اړ کړی. ښاغلي حکیمي ویلي د خپلې دغې پرېکړې په اړه یې له جمهور رئیس سره خبرې کړې وې. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي د فرا د پنځمې حوزې د ملي امنیت رئیس یاسین خان نن د ناڅرګندو کسانو په حمله کې ووژل سو. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې یاسین خان نن سهار د فرا ښار په درېمه حوزه کې وژل سوی دی. د ښاغلي مهري په وینا وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی دي. چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې یو ویشت وسلوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي. د کندوز امنیه قمندان ویلي دا وسلوال وروسته تر هغه وژل سوي چې تېره شپه یې د امام صاحب ولسوالۍ د امام الدین څلور لارې په سیمه کې پر دولتي پوستو حمله وکړه او د افغانستان امنیتي ځواکونو په ځواب کې عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالباقي نن سهار خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې دولس وسلوال زخمیان شوي. هغه وویل چې د دولتي ځواکونو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات ورکړي. د ترکیه په انتخاباتو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بریا روسیې او ځینو نورو هیوادونو ستایلي، خو لویدیځو هیوادونو په دې اړه شک څرګند کړی. اروپایي ټولنې د امریکا متحدو ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پرون له ترکیه غوښتنه وکړه چې په خپل هیواد کې د ډیموکراسي پیاوړې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي چې د ترکیه په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین د انډول د کمپاین شرایط مساوي نو برابر سوي. په ترکیه کې د سازمان د څارنې د لنډمهال ماموریت مشر د ترکیه د خلکو پر بنیادی آزادیو محدودیتونه یاد کړی دی او د انتخاباتو پر نتایجو یې د اغیز وړ بللې دي. د ترکیه د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر سادی ګوین پرون په انقره کې د جمهور رئیس او د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه. ویل چې اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره خپل مهم سیال په لومړي پړاو کې مات کړی دی او له دې سره د دوهم پړاو احتمال له منځه تللی دی. په ایران کې بیګا ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې د ایران او پرتګال د فوټبال لوبډلو ترمن سیالي په لویو میدانونو او سټیډیومونو کې وګوري. د ایران د خبري اژانس سنا په حواله د تهران پر ازادۍ میدان پرون د لوبي پر وخت ستره تلویزیونی پرده لګول سوی وه او د دې مسابقې جریان یې لایو یا په مستقیم ډول خپراوه. په وروستیو څلور لسیزو کې دا دوهم وار دی چې د ایران رژیم ښځو ته په محضر کې د فوټبال د لوبي د کتلو اجازه ورکوي. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالی رواني دي. پرون سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 2-2 پر وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبډله 2-2 او د ایران او پرتګال لوبډلې 1-1 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. نن به د کابل په وخت مازدیګر په 6:30 بجو استرالیا د پیرو پر وړاندې او ډنمارک د فرانسې پر وړاندې لوبه کوي. او همدارس د شپې په 6:30 بجو به آیسلند او کرواتیا او په بل لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا ته سیالیو ډګر ته وځي.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوسره لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا په پاکستان د خپل نفوذ نه په استفادې کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کړي.
که چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولای شي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي. یعنې په هره طریقه کې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې افغانستان د
د سولې ولسی حرکت غړي وینن مازیګر به د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيرس ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جدي رول لوبولو غوښتنه شوې ده. د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن استعفا ورکړه.
سبا بخیر. روز اخر کار ما به ایس وزیر مالیه خود بود منتها مجلس کابینه است اونجا میریم.
او د سوریه په خاورې د اسرائیل دوه راکټونه لګیدل دي. په پروګرام کې را سره پات شي نور مطالب هم لرو. به هم خرغلی دغه پروګرام ته چې تخنیکی چارې میر احمد صافه او وړاندې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي. د دې جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بریتانیا په پاکستان کې د نفوذ تر څنګ له امریکا او عربي هیوادو سره هم ښې اړیکې لري او کولای شي د افغانستان د سولې لپاره بریالی رول ولوبوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني.
یو ورځ وروسته له هغې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ولاړ او له افغان حکومت سره یې د همکاریو ژمنې وکړې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې بریتانیا کولای سي د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن او اسلام آباد پخوانیو اړیکو ته په کتو بریتانیا د دې وړتیا لري چې پاکستان اړ کړي چې د افغانستان له سولې سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره بریتانیا له امریکا او عربي هیوادونو سره هم خي اړیکې لري او کو قواړي دغه هوادونه هم له افغانستان سره همکاري ته تشویق ولای شي.
چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډیر کم وخت کې کولای شي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي. عربي ملکونو سره بریتانیا ډیر ښه اړیکې لري. دوی کولای شي په عربي ملکونو باندې هم فشارونه زیات کړي او دې په څنګ کې امریکا سره ډیر نږدېوالی لري. دوی دواړه سیاست یو ده. دوی کولای شي امریکا هم پرې قناعت وکړي. یعنې په هره طریقه چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډیر کم وخت کې افغانستان ته شي.
دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون تیر ورځ کابل ته راغلی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره کتلی دي. جانسون له اعلان شوي اوربان او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی. د بریتانیا حکومت له نوموړي څخه په نقل قول په یوې اعلامیې کې ویلي، ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په افغانستان په چارو کې نقش لري او په ځانګړې توګه له ګاونډي هیوادونو یې غوښتي دي چې په دغه حساس وخت کې له خپل نفوذ نه رغنده استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان د افغانستان په سوله او ثبات کې د بریتانیا رول مهم بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خوشحال خلیل ازادي راډیو ته وویل،
دا ټولو ته معلومه ده چې بریتانیا په پاکستان باندې لوی نفوذ لري او طبعاً که بریتانیا وغواړي چې افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو کولی شي خپل نقش ولوبوي او بالاخره پاکستان ته وعده راکړي یو ډول ضمانتونه سره چې تر څو همکاري وکړي سوله پروګرام سره.
د کابل ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال سفر کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د سولې لپاره ولسی حرکتونه هم زیات شوي دي او یو شمېر ولسی حرکتونه کابل ته په لاره کې دي او ځینې رسېدلي دي چې دوه ورځې وړاندې د یو ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د پرلت خیمې وهلي دي. بلستانګزای صاحب
مننه کوم. رحمت الله افغانو چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي سره خبرې کړې وې او د بریتانیا د رول په اړه باندې د هغوی نظر راخیستی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده سولې د ولسی حرکت غړي نن مازیګر د ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک سپاري. د دې حرکت مشر اقبال خیبر له ازادي راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتو غواړي چې د افغانستان د جګړې د هواري لپاره خپل جدي رول ولوبوي. حدیث پردیس په کابل کې هغې سیمې ته ورغلی چې د سولې د ولسی حرکت غړي پکې له درې ورځو راهیسې ناست دي او د سولې غږ یې پورته کړی. پردیس سلامونه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. اوس چیرته یاستئ او د سولې ولسی حرکت غړي څه وایي؟
مانونه ستانګزای صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زه هم دا اوس کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما مخې ته چې د هلمند د ولسی حرکت غړي دلته راټول شوي دي همدلته یم. ستانګزای صاحب عوام ګرمه ده، یعنی او دغه د ولسی حرکت دوی د لمر تر ګرمۍ لاندې همدلته ناست دي او سورین څه نشته او دوی وایي چې دوی قصدن د پغواړي دغه اعتراض په نوم شکل دوام ورکړي. د دوی حرکت له تنظیمول کی او مشر سره می خبري وکړي اقبال خیبر سره. دوی نن ملګرو ملتونو عمومي منشي ته خپل لیک ورسپاري. ستانګزای صاحب انداوس را سره خیبر صاحب ولاړ دی او دغه چې په دې لیک کې به دوی څه مشخص غوښتنې غوي ته وړاندې کوي، نو که تاسو اجازه وي دوی سره
مهرباني. او سلامونه خیبر صاحب، پروگرام ته بخیر راغلی. غوښتنلیک مو مهمې غوښتنې څه دي د ملګرو ملتونو له سرمنشینه؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي ته چې په پام کې دی دا لیک لګرسته کار پرې شروع کو، ترتیب کو، هغه خبرې چې ولس راته په لاس راکړي دي. اساسي خبره دا ده چې ولس وایي چې زما په سیمه کې جنگ دی، دا جنگ دی ورک شي. نو په تخنیکی بحثونو نه پوهېږي، فقط وایي چې بده ورځ ده، بده ورځ دی ورک شي. نو موږ پر عمل باندې عملا له دې څخه غواړو چې د جنگ په ورکولو کې کار وکړي او هغه لومړیتوبونه چې دلته لرو هغه تشخیص کړي. فرضاً بمبه لومړیتوب نه ده، کتابچه لومړیتوب نه ده، خیمه لومړیتوب نه ده، دلته لومړیتوب امن دی. امن راغې خیمه او بمبه او قلم کتابچه خپله پیدا کولای شو چې پر دغو بحث ورسره وشي. او بل به پر دې بحث چې خپله د ملګرو ملتونو د رامنځته کېدو منطق دا و چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته لویدیځه ټولنه کې بده جګړه تېره شوه او د بلې جګړې احتمال و، نو ځکه رامنځته شو او موږ یو کال وروسته غړیتوب ترلاسه کړ، یعنې په 1946 کې. له هغه راهیسې موږ تر اوسه پورې د دې لپاره غړیتوب ترلاسه کړی چې که بده ورځ را باندې راغله ملګري ملتونه به زموږ لاس نیسي. اوولسو کلونو کې واضح او ښکاره لاسنیوی د امن په تړاو په افغانستان کې ترګو نس او یا وانه اورېدل شو، ځکه افغانان خفه دي او ځکه یې د اوجز پلتری د دفتر نه لرې وهلي دي او له هغه ملتونو سره اړیکې ټینګول غواړي چې په
ډیر زیات مننه کوم خیبر صاحب ژوندۍ اوسئ. د سولې ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر غږ مو واورید، بیرته به پردیس ته ورشو. پردیس صاحب، دوی څه وایي چې له دې وروسته به چیرته ځي؟
بله ستانکزی صاحب، دوی نو سبا دولس بجې دلته درې ورځې پوره کېږي، او د هغې نه وروسته په کابل کې د امریکي سفارت مخې ته همدغلته چې کوم اعتراض په دې شکل وو هلته به دوی اعتراض کوي، او د هغې نه وروسته پنځو سفارتونه چې د دوی په خبره په افغان جګړه کې دوی ښکیل دي یا په یو شکل دوی کولای شي مرسته وکړي هلته به د خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
ډېره مننه کوم ژوندي او سلامات اوسئ. حدیث پردیسو له هغې سیمې موږ ته په کابل کې ریپورټ راکوو چې د سولې ولسی حرکت غړي ناست دي او د سولې لپاره غږ پورته کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د مالی وزیر وایي د روان مالی کال د لومړی شپږ میاشتو له ارزیابي ښکاري چې په همدې کال کې به ملي عواید 200 میلیارد افغانیو ته لوړ شي. اکلیل حکیمی چې نن یې په کابل کې د درنیمو کلونو د لاسته راوړنو په اړه جوړې شوې غونډې کې خبرې کولې، وویل د تیرو دریو کلونو په پرتله په ملي عوایدو کې سل چنده زیاتوالی راغلی. ښاغلي حکیمی زیاته کړه هڅه کېږي چې په کارونو کې د شفافیت له امله او په ښه توګه د عوایدو په راټولولو سره ملي عوایدو کې نور هم د پام وړ زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر مالي کال کې د افغانستان ملي عواید 120 میلیارد افغانیو ته رسیدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل سو، د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې نن له افغانستانه په زعفرانو بار یو الوتکه د سعودي عربستان په طرف والوته. له دې وړاندې افغانستان له هند، قزاقستان او ترکیې سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې له افغانستانه وچه تازه میوه او ځینې طبي بوټي یادو هیوادونو ته صادریږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو یو له 100 افغانۍ، یوه 500 کیلوي د بوري بوري 1400 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 1400 کیلوي غوړي 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول 500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 840 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې، یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ، یو سټرلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 523 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو فیسبوک پاڼې کې لوستلی شئ. د اسرائیل پاوز په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړي بهرنیو وسلوالو اهداف بیا په نښه کړي. اسرائیل د مخکې هم په سوریه کې د ایران پر اهدافو حمله کړې وي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب، د اسرائیل پاوز دا ځل په سوریه کې کوم اهداف په نښه کړي دي؟
بلې استنزه صاحب، د سوریه رسنۍ وایي د اسرائیل دوه توغندي نن د سوریه د پلازمېنې دمشق هوایي ډګر ته نږدې راپریوتي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې دغه توغندي د ایران ملاتړي حزب الله ډلې د وسلو مهماتو ډیپوګانې په نښه کړي. دغه توغندیو البته د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل که څه هم پر دغو ډیپوګانو دغه حمله تېره شپه شاوخوا یوه بجه شوې ده، خو د هغه په وینا له امله یې کومه لویه چاودنه نه ده رامنځته شوې. معمولا کله چې په ډیپوګانو باندې حمله کېږي نو چاودنې ورسره هم وي. د سوریې د بشري حقونو د ډلې په وینا د سوریې د هوایي مدافع ځواک هم نه دی توانېدلی چې د اسرائیل د دغې حملې مخه ونیسي. مخکې د سوریې پوځ ویلي وو چې هوایی مدافع ځواکونه د هر ډول توغندیو شنډولو ته آماده دي. د اسرائیل د پوځ وان البته تر اوسه د دغه وروستۍ حملې په اړه څه نه دی ویلي.
یو څه بلم کوازی کې اسرائیل ولی په سوریه کې د ایران پر اهدافو حمله کوي.
اسرائیل په خپل گاوند سوریه کې د ایران پوځي حضور د خپل ملي امنیت لپاره خطرناک بولی او دغه په وړاندې هم خبرداري ورکړې. په کراتو کراتو د خبرداري ورکړې. لدې مخکې هم د اسرائیل پوځ په سوریه کې د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې. دغه راز د بشر الاسد د رژیم پر ملاتړو نور بهرنیو وسلوالو ډلو هم حمله کړې چې د هغوی تر شا هم بیا هم د ایران ملاتړ موجود دی. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د جون په 18 د سوریه په ختیځ کې پر عراقي ملیشو په حمله کې هم د اسرائیل لاسو اسرائیل له څو میاشتو راهیسې په دې اړه خپله اندېښنه چې په نشي کولی یعنی په سوریه کې د ایران پوځي حضور نشي زغملی، د سوریه د بشر الاسد د رژیم له بل ملاتړي سوریه روسیې سره مطرح کړي. روسیه هم په د سوریه په اووه کلنه کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشر الاسد د رژیم کلکه ملاتړې ده. د دفاع د اسرائیل د دفاع او د دغه راز وزیر د روسیې د دفاع وزیر سره دا موضوع مطرح کړی او هغه ته ویل چې نشي کولی په سوریه کې د ایران پوځي حضور وزغمي. ایران او د ایران ملیشه ځواکونه او دغه راز د ایران ملاتړي ډلې حزب الله له 2011 کال راهیسې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ملاتړ جنګیږي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ په وړاندې به له هر اقدامه چې په وس کې وي ډډه ونه کړي. تهران که څه هم په سوریه کې خپل حضور تر اوسه رسما نه دی منلی، خو یوازې دومره ویل چې پوځي سلاحکاران د سوریه د ولسمشر بشر الاسد په غوښتنه هغه هیواد ته استولي دي.
زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د سوریه په خاوره د اسرائیل د ځینو راکټي بریدونو په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولې ده. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. دا په یوه اونۍ کې درې د افغان کابینې وزیران دي چې خپله دنده پرېږدي. له دې مخکې د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني دنده پرېښوده، تر هغې وروسته همایون رسا چې د سوداګرۍ وزیرو هم دنده پرېښوده، او دا دی نن کلیل حکیمی استعفا ورکړه. حکیمی هغه وزیر و چې د افغان ولسمشر له خوا یې د ښه کار په خاطر مډال هم خپل کړی و. ناجی ساپای د اکلیل حکیمی د استعفا د مراسمو لپاره د وزارت ته ورغلی و د مالی اوس په کابل کې د ازادي رادیو په سټوډیو کې ده. ناجی ښاغلی حکیمی څه ویل، ولې استعفا ورکړل خپلې دندې؟
بلې ستنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د وی غونډې پر مهال خپل استعفا اعلان کړه. ښاغلی حکیمی همدارنګه ویل چې سبا به د کابینې په غونډه کې د ګډون او د خپل ماموریت وروستۍ ورځ وي. نوموړي د خپل استعفا دلایلو په اړه ویل چې شخصي او کورنۍ پریکړه یې ده او کوم فشار دې تصمیم ته نه دی اړ کړی. ښاغلی حکیمی دا هم ویل چې د خپلې دغې پریکړې په اړه یې له ولسمشر سره هم د مخه خبرې کړي او یو موافقې ته رسیدلی. اکلیل حکیمی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کس بلل کیږي او د نوموړي د ډلې لخوا دغه وزارت ته ګمارل شوی و. لکه څنګه چې تاسو ویل، له دې مخکې د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری هم چې د اشرف غنی له ډلې و له خپلې دندې استعفا وکړه، او له هغه وړاندې د جون په نهمه افغان ولسمشر د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني هم له دندې ګوښه کړ، خو د هغې ورځې په پای کې اجرایي مشر مخالفت وکړ. علي احمد عثماني چې د عبدالله عبدالله ډلې وزارت هم غوره شوی و، د جون په لسمه د $1,300,000 تړون هم لسلیک کړی و، خو دوه ورځې مخکې ویل شول چې نوموړی نور دفتر ته نه ځي او پر ځای سرپرست ټاکل شوی و.
بله، زیاته مننه کوم ناجیه ساپی و چې د اکلیل حکیمی د استعفا په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل. اکلیل حکیمی نن استعفا ورکړه او وایي چې خپل ټول مسؤلیتونه به نوي کس ته وسپاري. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق او دغه شان په نشه یي توکو د روږدو کسانو د زیاتېدو په اړه لیکلي دي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د نړۍ 80% اپین په افغانستان کې تولیدیږي او د دغه هیواد 12.1% وګړي په نشه یي توکو روږدي دي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو فعال مارکیټونه دغه هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو نه د تروریستي کړیو د غړو د انتقال زمینه برابروي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په حواله راغلي چې په دغه هیواد کې د مخدر موادو پر وړاندې روانه مبارزه کافي نه ده او په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیره هم ټکان ورکوونکې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو مطالب چاپ کړي دي. هیواد په خپل مطلب کې لیکلي د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدل وروسته امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 8.6 میلیارډ ډالر لګولي دي. خو د مطلب د لیکونکي په خبره لبد مرغه چې لا هم دغه هیواد د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید تر ټولو لوی مرکز دی. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو له کاروبار نه تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین ګټه پورته کوي او ورته د تمویل یوه ښه سرچینه ده. هیواد په خپل یو بد مطلب کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په اړه د حکومت د مسؤلیت په تړاو لیکلي دي او ویلي چې که څه هم حکومت له خاره واټونو د دغو کسانو د راټولولو او درملنې په برخه کې کار کړی، خو په کار ده چې دې برخې ته نور هم پام زیات کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د طالبانو د حکومت تر راپرځېدلو وروسته پیل شوه او دا د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دوهم مهم ماموریت و. خو د سر مقاله لیکونکي باور د میلیارډونو ډالرو لګښت سره سره بیا هم دغه هیواد د نړۍ ډیر اندازه مخدر مواد تولیدوي چې د اندېښنې وړ خبره ده. په سر مقاله کې راغلي داسې راپورونه شته چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ډیرو پروژو پیسې په ولایتونو کې هیفومیل شوي او د بدیل معیشت پروګرامونه اصلا په یو شمېر ولایتونو کې نه دي عملي شوي. ورځپاڼې په آخر کې پوښتنه مطرح کړې چې په داسې یو حالت کې نو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته بنسټونو د فعالیت دوام څه معنا.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance of it.
بله، د فوټبال د نړیوال جام په اړه باندې د معلوماتو د خبرولو وخت راورسید. د فوټبال د نړیوال جام د لومړنیو لوبو دریم پړاو پرون پیل شوی دی چې په هغه کې ډیری جالبې او د انتظار په خلاف پایلې رامنځته شوې ده. چې دا مسابقې د کوم لوبډلو ترمنځ وي او کومې پایلې رامنځته کړي، پاکلې زما همکار طاهر روشن همدا اوس په سټوډیو کې دی. روشن صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. د نن ورځې په پروګرام کې به کوم ټیمونه په خپلو منځو کې لوبي ولري؟
مننه سرغزی صاحب، سلامونه تاته او قدرمنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. پرون په لوبو کې خو تاسو هم وویل چې رښتیا هم داسې پایلې وې چې هغه ډېر د انتظار څخه یعنی خلاف یې. اوله لوبه مثلا د روسیې او د یوروګوای ترمنځ وه چې په هغه کې څرنګه چې روسیا یعنی په حساب د کوربه وه او دا ډېر انتظار دی چې دوی به د لوبه یوسي. خو یوروګوای په لسمه دقیقه کې سوارس یو ګول وه چې تر هغه وروسته بیا خپل د روسیې یو بل لوبغاړي په درویشتمه دقیقه کې په نامه د چریشیف چې هغه هم په خپله دروازه باندې ګول وه، چې هم د دې سبب شو چې اصلا د دوی لوبه یو څه داسې سره په اصطلاح متزلزل غونډې سوله. خو دا هم په هر صورت بیا هم دوی ډېر کوشش کاوه روسیه یعنی چې د رقیب پر ګول باندې پر خوا باندې ګول ووي، خو دا کار باندې موفقه نه سوه. برخلاف په همدغه لومړي نیمایي کې د روسیې یو لوبغاړي په نامه د سمولنیکوف دوهم ژر کارت ولیدی چې دا معنا ده چې سور کارت او د میدان څخه ووت.
دوه نورې لوبې هم وشلې پرون، اسپانیا او مراکش لوبه وکړله او پرتګال او ایران لوبه وکړله. څومره جالبې وې دغه دواړه لوبې؟
طبعاً د پرتګال او د ایران ترمنځ لوبه ډیره جالبه، خصوصا موږ تاسې ته چې ایران زموږ تاسې هم
سره ملګری دی.
په هر صورت خو په دې لوبه کې هم ډیر د پرتګال د وړلو د امکانات وو، یعنی د انتظار دی داسې. او لومړی ګول هم د پرتګال د ټیم لوبغاړي رونالدو وو چې بیخي داسې معلومېدله چې پرتګال د بازي یعنی چې وړي. خو وروسته ایران په دوهمه نیمایي کې ډېر خپل لوبې ته رش ورک، یعنی چې عارف پر رقیب پر ګول باندې ډېر حمله کولې او په نتیجه کې داسې ونه چې په درنیوین دقیقه کې د ایران یو لوبغاړي په نامه د انصاری فارت د یو پینالټي څخه استفاده باندې د ایران په ګول باندې
تر همدغه پینالټي وروسته ایران یو بل ضربه مکړه لکاغه ګول کړي وای نو بیا څه کېدل؟
او کاغه ګول کړي په هغه صورت کې نو بیا ایران تلل مخته او پرتګال بنو دغه څه وتل چانس د مخته تلو څخه د منځ ته چې دا بنو به یو جالب خبره.
او ډیر زیاته مرنه کوم تای روسانو چې د فوټبال نړیوال جام د لوبه پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل. اوس هم اسمت ساروان تغوک چې یو جالب معلوماتي مطلب جوړ کړی.
د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په اړه لډیر وخت ویل کیږي چې د هر څه کنټرول به واخلي. د آی بی ام کمپنۍ د مصنوعي ذهن ټکنالوژي په یو مناظره کې یو مسلکي مناظره کوونکی انسان ته ماته ورکړه. د آی بی ام د مصنوعي ذهن د ماشین چې پروجیکټ دیبیټر نومول شوی له باوري منابعو معلومات راټولوي. آی بی ام وایي چې پروجیکټ دیبیټر له خلکو سره د معلوماتو په تبادله کولو کې مرسته کوي او له بلې خوا د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت د انسان په شان د احساساتو تر اغېز لاندې نه راځي. دا خبره د جون په ولسمه له یو مسلکي مناظره کوونکي سره د ماشین ثابته کړه. د دوی د مناظرې یا بحث موضوع د فضایي څېړنو لپاره د عمومي بودیجې ځانګړتیا وه. انسان او ماشین د وینا لپاره 4 دقیقې، د نقد لپاره 4 دقیقې او 2 دقیقې د نتیجه اخیستلو لپاره درلود او 2 دقیقې وخت د نتیجه اخیستلو لپاره درلود. په پای کې د مناظره کتونکو او اوریدونکو د مصنوعي ذهانت ماشين ترای ورکړي، ځکه چې د دوی په باور ماشين زیات معلومات لرل. په دې کې مهمه خبره دا ده چې اوس مصنوعي ذهن ته ورزده کېدای شي چې د انسان په شان وژغیږي او په ډیرو معلوماتو کې له لټون او څېړنې وروسته سم او د قناعت وړ دلایل وړاندې کړي. خو د ماشین دلایل او معلومات تر ډیره له دې سره اړه لري چې هغه ته څومره معلومات ورکوو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته به بیا ناجیه صاحب روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کړي.
د هلمند سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک استوي. په کابل کې نن د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د دوی د پرلټ دریم ورځ ده. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلی حکیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ده استعفا شخصي دلایل لري او ولسمشر ته یې مخکې په دې اړه معلومات ورکړي وو. په فرا کې امنیتي مسؤولان وایي د فرا د 15مې حوزې د ملي امنیت رئیس یاسین خان نن ناڅرګندو کسانو په حمله کې وژلې دی. حمله کوونکي تښتېدلي خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی څېړنې پیل کړي دي. د ترکیه په انتخاباتو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر بریا باندې که څه هم یو شمېر هیوادونو ستایلي خو له لویدیځو هیوادونو او سازمانونو په دې اړه انتقادونه خپاره سوي دي. اروپایي ټولنې د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له ترکیه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د ډیموکراسي ټینګه کړي. او په ایران کې بېګا ښځو ته اجازه ورکړ سوې وه چې د ایران او پرتګال د فوټبال مسابقه په لویو میدانونو او سټډیومونو کې وګوري. د تیرو 4 لسیزو راهیسې یوازې 2 واري په ایران کې شتو ته داسې اجازه ورکړ سوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپایم او تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته غوږیږئ. نن ورځ موږ د سل یا توبرکلوز ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د توبرکلوز د ملي پروگرام تخنیکی همکار ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ ملتیا کوي او زموږ پوښتنې به جواب کړي. ډاکټر صاحب خره غلای تاسو
خوشاله اوسې خوره تاسو او تخنیکی همکارانه او رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 55. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. راپور مو اوریدو او تاسو هم که برخه اخلئ له ډاکټر صاحب نه به مستقیما مخبل بوختنی مطرح کړئ. لومړی خبره شو ډاکټر صاحب، د نری رنس یو لنډه تاریخچه کوم ته اوس چې دغه تاریخچه په اړه معلومات ولرو بیا به راځو نور پوښتنه ته.
نری رنس یو انتانی ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي معاف کوي او د بدن ټول برخه نور هم مبتلا کولای شي. اکثرا د دې ناروغي سره ټوخی، البته د سږو په ډول کې ټوخی ور سره متاسفې او ټوخی دوامدار شي، ټوخی د بلغم سره اموازي.
ډېره زیاته مننه. خپل دغه توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟ که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
توبرکلوز یا نریرنس چې په عام کې د سل ناروغي په نام هم یادیږي په دوه ډول ویشل کیږي. هغه توبرکلوز چې سږي یا په اصطلاح ششونه معوفي هغه ته موږ د سږو نریرنس یا پلمونری توبرکلوز وایو، او هغه چې د سږي نه د باندې یعنی د عضویت د بدن په ټولو برخو کې چې د توزو کې د مغه ارګان په نامه یادیږي لکه د فقراتو توبرکلوز، د ډوګو توبرکلوز، د پښتورګو توبرکلوز، د رحم توبرکلوز، یعنی د کلمو توبرکلوز، یعنی په مختلفو ځایو کې چې دا مکروب توزو کې عمل ته مختلف اراز علائم ورکوي د مغز د توبرکلوز په نامه دی. په عمومي صورت په دوه ډول د سږي توبرکلوز، د سږي څخه د باندې توبرکلوز.
بلې، د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه بېلابېلې خبرې کیږي، که یو څه معلومات راکړي چې د توبرکلوز عمده نښې نښانې څه دي؟
منګه تاسو چې اوس غږیږو، البته د پروګرام د زیقوالې له وجې موږ هغه نری رنځ باندې غږو چې سږي مبتلا کوي، چې دا اکثري واقعیت هم د 15 تر 80% او 50% پورې دا واقعیت د نری رنځ د سږي نری رنځ تشکیلوي، چې د دې عمده اعراض او علائم ټوخی ده، چې ټوخی سره اکثرا ټوخی دوامدار شي، د دوه اونۍ څخه زیات شي، ورسره بلغم یا خراش کې موجودي، او په خوا خوا کې نری رنځ بیشتیایی، د وزن بایلل یعنی ډنګروالی، د شپې لخوا خوله چې عمده عرض ده، همدارنګه کسالت او د سینې د قفس دردونه دي.
بلې، ډېره مننه دوستانو، تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د پروګرام د توبرکلوز د ملي پروګرام تخنیکی همکار لمن سره دی ډاکټر صاحب نور اقا زاهد، زموږ پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو، دای د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. مهرباني، لومړی هم ځان رو پیژنئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ما پرستا خو سلامونه احترامات رم ډاکټر سلطان، سلامونه اورم به کوم بدل هدي ورداګ هم باندې چاکه.
اها ورتک سے فرشتانہ بلکہ زنجیا سپیم او تاسینن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری مهربانی وکړی کومه بوختنه لری.
مننه. ته مو پوښتنه لرم چې کله سره کې دغه تبرکلوز باندې وخت کیږي، د انسان په وجود کې کومه نښې مخوره معلومی شیشاره، زه په دغه مرض باندې مبتلا یم، یا دغه تبرکلوز په مو کې موجود دی، د انسان کې اول کومه علائم معلومی شیشاره په شیشاره مشکلات شته؟ او په کله نو پلاتوس نیمه کې چې څوک پر تبرکلوز باندې وخت کیږي، د غول او فرسای کا کلینیک ته شپ خو نه تنه شي، دغه ته پر داسې یو تاسو یا نو رو ډاکټر څه نه غوړم چې کله نو پلاتوس نیمه کې ډېر خلک شته چې نو فرسای نه کیږي دا وتا هغه د کوم داونه استفاده وکړو، ډېر بخښنه شما نه لري وخت
راکړل. ډېر زیات مننه. مهم مسایل تاسو اشاره وکړه ډاکټر صاحب، معلومات درکې مهرباني.
محترم فضل الله دی ورداک صاحب، زه خپل د ډاکټری په خوخه کې د ازادي د پروګرامونو یو اوریدین کې اوزه چار پروګرام تعقیبوم. تاسو یو سوال پکې لری چې دا زه تاسو نه مننه کوم چې خپل وخت د پروګرام ته ورکوي، خو سوالونه هم ډیر منطقي د توبرکلوز د نخ نخانو پاک لمه مخ کې درته لک توضیحات ورک، البته باندې اور لاله فقط ټول هغه کسان چې ټوخی لري او د ټوخی د دوه نوې څخه زیات شي او ټوخی سره خراش کی، د ته مونږ وایو د توبرکلوز یا نری رنځ یا سل هغه عمده علامې، یعنی چې سړی په دې مشکوکیږي چې خدای مکړه دا د سږو نری رنځ باندې اختنی، او په خوا خوا کې د وزن بیلل، د اشتیا کموالی، د شپې لخوا خوله، او همدارنګه ډنګروالی چې مخکې مې درته ویل، د سینې د قفس دردونه، دا په خوا کې اعراض و علائم دي. نو کوم کسان چې تاسو ویلې په اطراف کې لله الهم، یو پیغام خو زه تاسو ته دا ورکولی شم چې په ټولو اطرافو کې یعنی تاسو د ولایت د میدان وردک په شمول، موږ په ټول افغانستان کې 2355 مرکزونه لرو چې لله الهم ترننه فعال دي، او په نامنو سیمو کې هم زموږ مرکزونه کوم چیرې چې صحیح خدمات یعنی کلینیک شته، دغه په خوا کې د توبرکلوز لپاره خدمات شته، د نری رنځ دلته هم وړیا معاینه کیږي، هم وړیا تشخیص کیږي، هم وړیا تداوی کیږي. نو په دې خاطر زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې تاسو فقط د ټول هغه کسان چې ټوخی کوي، ټوخی د دوونې څخه زیاتیږي که ور سره خراش کیو یعنی ځان نږدې روغتیایي مرکز ته ورسی ان شاء الله هلته به بیا ډاکتران دغه تشخیص چې ډیر اوس په ساده شکل کیږي نو تشخیص هغوی ته پرېږدي تداوی او تشخیص.
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او خبرونه ځنګړې شوې سل ناروغي ته د اوس بل اوریدونکو به وخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري لمړی هم ځان رو پیژنې؟
ښه
ډېر ښه. ښه پوښتنه وکړئ. د وختونو تاسو څنګه
رنده
پوښتنه مو دا ده چې څوک په نری رنځ باندې اخته شي تداوي څه ده او څنګه یې مخنیوی کوی شي همدغسې؟
تداوي ښه وي، تداوي وشي بیا وروسته خو ښه شي، بیا نه وروسته خو بس ترس او درد نه تر مړي.
زه پوه شوم خورې. څوک چې په نری رنځ اخته یا خپل تداوی مکمل واخلي، یعنی د فعلاً چې په افغانستان کې کوم تداوی یعنی کوم دوا چې ورکول کیږي د شپږ میاشتو لپاره پورې اخیستی، هغه اکثرا جوړیږي او هغه کسان چې جوړ شو لکه عادي او ریزش چې جوړیږي ملاریا چې جوړیږي یعنی ډیر ساده کار ده، نور دغه نه ډار ویره ترس شرم دا شیان په کار نه ده. آزاد ژوند وکړي، آزاد ګرځي، هیڅ مشکل نشته. هو هر څوک که نری رنځ تیر کړی که نه یې تیر کړی، کیدای شي بیا په دې مرض اخته شي که بیا هم د مریضانو سره مخامخ شي یا بل نوی مکروب اخلي. نو څوک چې یو ځلې تداوي شوی هغه په اطمینان سره نورو سره یوازې ګډ ژوند کولی شي، کیناستی شي، پاسېدی شي، هیڅ دغه نه ډار په کار نه ده.
بله ډاکټر صاحب، څنګه کولی شو چې له روغ شخص نه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوی وشي؟ البته د توبرکلوز د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
د روغ ناروغ شخص نه روغ اشخاص ته یوازنی لار ډیر په ساده شکل د فردي حفظ الصحه چې موږ ورته وایو، که چیرې یو سړی په نری رنځ اخته یا هغه تشخیص شي، اول د په اول هفتو د تداوي کې یعنی خصوصا اول او دویم هفته د که چیرې ټوخی کوي نو خولې او پوزې ته یو پاک ټوکر یا دسمال نیسي چې یعنی د هغه د مکروب انتشار نورو ته، چون د دې مکروب انتشار یا انتقال د ناروغو نه روغ کسانو ته اکثرا د ټوخی او پرنجې په وخت یا د خبرو کولو په وخت کې چې مستقیم نږدې تماس سره روغ اشخاصو ته انتقال کوي. نو په دې خاطر د اول ورځو کې یا به پاک تکه یا یو دسمال یا یو هغه مونږ او تاسو چې ورته کوم ماسکو دا شیان استعمالو، دا استعمال کې په ډیر ساده شکل دا مخنیوی کیږي روغ کسان ته انتقال نه کوي. همچنان هغه مریضان چې تشخیص شي باید د خپل خراش کې بې ځایه وانه چي، داسې ځای کې واچوي چې بیا د ورځې په آخر کې یا خخ کړه شي یا وسوځول شي، او دوی باید دا کوټې لمر پلوي اکثرا او آزاد هوا چې د نری رنځ مکروب په آزاد هوا کې البته د لمر تر شعاع لاندې ډیر زر له منځه ځي، نو دا باید د هسې اتاقونو کې ژوند وي چې شعاع د لمر ولري او آزاد هوا دائم په جریان کې.
ډیره مننه دوستانو، تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام تخنیکی همکار ډاکټر صاحب نورقا زاهد څنګه ملتیا کوي. اوریدونکو هم کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. دا اوس اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. نجی
و علیکم سلام. ځان رو پیژنې؟
جمع احمد د یلمندوال یم دا
هلمنوال صاحب، نن موږ توبرکلوز ناروغۍ په اړه غږیږو، که تاسو سره پوښتنه پیدا شوې نو مهرباني وکړه.
د شایسته موضوع مټاکلې ده ونې چې زه خپله خصوصا د مریضي لرم چې یخې اوبه وچښم، بس مې په دا بدن کې لکه ستنې چې راجېږي، بیا چې ورسم یو کلینیک یو شي ته یو پاکټ ګولۍ یو شربت راکړي چې وی خورم، هغه دم شایم، بیا چې یو یخ شی یا اومي اوبه وچښم، بس مې دغه سر برابرونه دغه بغلونه درد پیدا کړي، بس لکه ستنې چې راجېږي داسې تبه راکم. ډاکټر صاحب سره مې دا پوښتنه دغه مشوره ورسره کوم چې دا تداوي وکړم.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو څه مشوره ورکوئ؟
محترم هلمندوال صاحب، البته زمون موضوع نری رنسل یا توبرکلوز د اکثرا هغه کی ټوخی او بلغم موضوعاتی د وزن بیلل تا چې دا کوم خبر وکړ دا د نری رنسل امن نه دی دا اما بیا هم ته چې مثلا یخ شیان سره ځان د درد کی خیر لګ توت شیان استعمال کړي ډیر یخ شیان مستعمل او دا خاص مریضی نه دی د دردونه دی چې پرستامول مخ ان شاء الله جوړیږي که بیا خدای مکړه خاص مشکل نو هغه روغتیایی مرکز ډاکټرانو سره مشوره وکړه ان شاء الله درته خو مشورې به ورکړي.
ډېره مننه بل اوریدونکی مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب او تخنیکان کار ته ټول ګلونه اوریدونکي د مخان همدرد یم د زابل ولایت کلات خار څخه تاسو سره فارق کړئ.
نړۍ مننه مهرباني وکړئ همدرد صاحب.
مثلا ناروغی مثلا نام ندی او بل پخی ندی ځکه چې مخبر مریض نه سره رسیدلی څنګه هلته دعوی وکړي یعنی له کوم رقم غذا استعمال کړي له څه شي وخوري دا یو او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې کوم وخت بېرته دغه مریضي دی اول لازم سره توخې مثلا اول لازم چې مثلا بلټینګ فورس چې زه پر نری ران اخته سوای
ښه دغه دوه پوښتنې تاسو وخت سره لرئ
محترم جمعه خان هم درس تاسو ویل چې په نامنو سیمو کې که دغه مریض سو کې البته دغه مریضان خو اول غذایی پرهیز نه لري چې څه قسم غذا وخوري څومره ښه غذا ورکولی شي هغه ته ورکوي هر قسم غذا آزاد ده ورته ورکوي دویم دا خبره چې د تاسو دم د زابل ولایت په شمول موږ په نامنو سیمو کې هم په کلینیکونو کې د نری رنس یا د توبرکلوز لپاره کافی سوالتونه لرو او مشکلات نشته بیا هم کچیر دا مریضان په هر ځای کې نو دا خو عجله واقع نه ده چې مثلا خدای مکړه زر تداوی نشي یا ورځ دو ورځې خو منځ کې تیریدی شي کیدای شي بل ولسوالۍ یا ولایت ته ځان ورسوي که د لس ساعتو مسافه وي نو ولایت ته راشي په زابل کې موږ څو مرکزونه لرو هیڅ مشکلات نشته اما د خوراک له نظره هیڅ نه و پرهیز نه لري که دا مریضان اما تشخیص داسې نه کېږي چې مثلا تلته وایي چې یو کس ټوخی کوي بلغم لري هغه به نری رنځي نه ډېر مریضان دي ټوخی کوي هغه نری رنځ نه وي صرف موږ مشکوک یعنی شک پې کوو چې دغه که ټوخی ولري بلغم ولري کېدای شي نری رنځي نو په همدې خاطر موږ غواړو چې کلینیک ته راشي هلته معاینه ورته وشي یا ورته وایي چې که هو مفت تداوي هلته دوا شته ښه باکیفیته دوا او که نه ورته وایي چې وروره بل مریض بیا به بل دوا استعمالوي
ډېره مننه دوستانو زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 1530 او بله شمیره هم ده 0928 1555 توبرکلوز ناروغۍ په اړه نن غږیږي او تاسو سره که پوښتنې ټلیفون وکړئ له ډاکټر صاحب نوراقا زاهد نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ نور اورېدونکو ته به هم ورشو ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې د توبرکلوز د ناروغانو دغه شمیره مخ په ډېرېدو دا تاسو هم د ملي پروګرام د تخنیکی چارو همکاري اس ساتي په نظر اومده عوامل سدي چې د شمیره مخ په ډیرېدو ده خصوصا خزو کې د ناروغي زیاته ده
ډیر ښه سوال مو کدا خورې په د نږدې وختو کې په تلویزیونو کې موږ نه دا سوال کېده چې توبرکلوز یا نری رنځ مخ په ډیرېدو ده دا معنا نه ورکوي مخ په ډیرېدو نه توبرکلوز یا نری رنځ شته افغانستان کې خو موږ ورته لږ سهولتونه زیات کړي دي ډیر واقعات کشفیږي یعنی په خو او نه کشفیده اوس چې موږ سونه کوشش کوو چې ولایتو ته کلو ته ځان رسو او دا زموږ تبلیغات چې یو هم دا تاسو د رادیو لاره چې مختلف وختونو کې همکاري لرو یو بل سره نو دا आवाज هم خلکو ته رسیږي چې څوک مشکوک په توبرکلوز راځي معاینات کوي هغه کشفیږي یعنی په دې معنی چې دغه واقعیت چې زیاتیږي دا په دې معنی نه ده چې توبرکلوز زیات شوی توبرکلوز په خپل حال ده کېدای شي چې په کم هم شي اما موږ هغه ځای ته نه یو رسېدل مثلا موږ باید شپېته زره تاسو ویل نه 15 زره شاوخوا حدس وهل کېږي یعنی د نری رنس د نری روغتیایي سازمان دا پیشګویي کوي چې دومره به افغانستان کې یي موږ تیر کال کې وصل وی غزر او سلور سو شپک کسانم کشفری دی یا نظر نور کلوته یو سند از زیاتواله خی دا پدې معنی چې مونږ زیات لاسرسي خلکو ته ورکړې چې د خلک کولای شي زر کلینیکو ته لاړ شي او تشخیص شي یعنی دا سہولتونه خی د خلکو مونږ غواړو چې د شپېتو 15 شپېتو زرو ته ځان په یو کال کې ورسو چې هغه اخري هدف هم دا ده په هغه وخت کې بیا کېدای شي چې نری رنس افغانستان مونږ کوشش کوو چې کامل شکل لمنځ لاړ شي. اب پاتې شو تاسو بل سوال چې اکثرا رښتیا مونږ د سو کلونو په پستلا تیر کلونو چې عمر لرو یا ارقام لرو نو نری رنس په خزو کې چې مخکې زمونږ یو امکار هم ویلې هغه مونږ په دې اکله ست تحقیقات هم وکړ ټول هغه خزی چې د په کم عمر کې ودونه کوي یعنی د اتلس کلونو ټیټ عمر جنکیان چې ودونه کوي او ډیر اولادونه راوړي او د اولادونو د راوړلو منځ کې دا فاصله کمی چې دا چې ټول وسنجې نو د وجود مقاومت ټیټ راځي او اکثرا غیر لدې شان موږ په خويندو کې د افغانستان کې تاسو یا رواج ده چې د مریضانو پرستار اکثرا خويندې په کورونو کې نږدې تماس هم د خويندې او بل سره لري نو په دې خاطر د خزو کې دا واقع ډیر وو اته 50 فیصد شپېته فیصد اوس لاله الهام تقریبا د 250 سلور 500 شاوخوا رسیدل او مونږ ډیر کوشش کوو چې دغه اگایی خزو ته ورکو دغه موازنه یعنی د نارینه سره په یو تناسب یا د نارینه سره لکه نور وادونو کم واقعیت په خزو کې دا مقصد دغه سوال باید ټول ته حل چې واقعیت نه ده زیات شوی د واقعیت کشف زیات شوی د مرز موجود نه کشف ده لکه یو ځای کې مجرمین په صلحا وي د مونږ تاسو وطن کې خو ډک د مجرمین نو پولیس چې یو کال لاس کسونی سي آینده کال کې کسل کسونی سي دا معنا دا نه لري چې هغه زیات شوی خو دا گرفتاری زیاتیږي نو د خاطر تبرکلو زمانه شي
نو پښتنو ته به مرزو خو دا ورېدونکو پښتنو به مخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هوري
سلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني وکړي
عبدالرحمن کندهار
څنګه دا رادیو غږم لکه راټیټ کې ساسي غږ سي وورو نو نن موږ سل ناروغي په اړه غږیږو تاسو سره که پوښتنه پیدا شي وي مهرباني وکړئ
زما لرل مګا څه څه په پاکستان زړه دی وینې چې ارزي ما ډېر لوړ وو به مشفاز مې چې دوا وکړ او اوس بیا دې غږ مې چې نه لوړ څه وکړم
نن د دوی د ویني غوړ زیات او اندښنه لري تاسو کوم مشوره لري ورته مهرباني وکړئ
یعنی خارج دې مو د ویني غوړ خور ډیر ساده موضوع ده فقط غوړ زیات شوی د غوړ کم خوري فعالیت زیاتو کی سپورت زیاتو کی خپل سنم سو کلن است یو आवाज نه اوري
فکر کوم وړي کې پرېښو
مقصد غوړ مستم علاوه فزیکی کارونه یا سپورت وکړه خود په خود غوړ لمنځ
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ښه فکر کوم دوی من غږ نه اوري بل اوریدونکو کوم دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري که من غږ اوري مهرباني وکړئ
السلام علیکم زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ دوی کوم دا وخت لګزنه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام او تر څنګ د موضوع په اړه پوښتنه
او خوشاله اوسې ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ
مننه خوري له ډاکټر صاحب محترم نه هم دا پوښتنه ده دا چې تبرکلوز یو اخستونکی او وژونکی ناروغي ده تر ډیره په زنانه او یا کېږي نو هغه میرمن ته هغه میرمنې چې په دې ناروغي اخته یې هغه باید کوم چې په پام کې ونیسي تر څو د هغه ماشم او خاوند او کورنۍ په دې مرض اخته نشي او بل څه په چارې سمو کې یعنی په کلیوالي سمو کې تر دې پر مهمنې په پرتنارې یا هم په بوټو ډوډۍ په خلې له هغه د سره هم دا چې ویل کېږي چې د مریضان زیات په چکر کې د نو هغه باید د لږ سره څومره احتیاط وکړي مننه
او مختم خو مهرباني وکړئ
خور کوم خويندم چې په دې مرز البته ته مخ کې ویل چې زیات لاله الحمدوس یو څه کم شوې دي په زنانه او کې یعنی بیا هم د نارینه په نسبت زیات ده ټول هغه زنانه چې ماشوم ولري یا حاملدار وي که په دې نری رنز باندې اخته وي نو فقط خپل خلو بوزه د ټوخی او پرنجی په وخت کې بند وساتي او دغه فردی حفظ الصحه لسونه وخت په پاکو بومنزي او مکته ماشوم تور کی د تیل لارې هیڅ نن تقالیګه مطمئن اوسه صرف فقط د خلې او پوز لارې غم که تداوی لاندی دوفته بعد ایس مشکل نری امسه خاون ته یا نور د کور عزاوته یا فامیلی عزاوته کچیر د خلو پوزه په پاک ټوکر بندو سات یا خپل خراش کی په مناسب شی یا مناسب یو توفدانی او شی کی واچي او د ورځ په اخر کی یا خخ کی او یا وسوځي هیڅ چاته انتقال نه کوي مطمئن اوسې خور
خا جرمانه بل اوریدونکې مهرباني وکړه مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
محمد عمر لونګین د اخیلو رسوال څخه ما غو او دایما په ډیر خو شرطه ما د اکثر یو خو مې د ناشې سمې اوسم د غاې د کلچر معلومات را
لونګین صاحب مون برنامه خود توبرکلوز د خو بیا هم ستاسو خپې درد کې یو نږدې ډاکټر صاحب ته ورشي کېدای شي د روماتیزم سمعینات درته وکړي که د غیله وجه و یا کلسیم کم بوتاتو یا کوم بل مشکل هغه نو یو ډاکټر صاحب د داخلي ډاکټر ته ورشي انشاءالله مشکل عملي
ښه نو دوستانو تاسو ته
ونه کوم دغه خور یو بل خبر هم وکړي چې تناره کې مونږ ډوډۍ پخو سید چې دغه لوګي د شان سګو ته ضرر لري آمد نری رنس په انتقال د شان کې رول نه لري یعنی چیرې نری رنس مریض نور ته انتقال وکړي د ټوخی پرنجي په واسطه کېدای شي غیر لغې څه مشکل نشته
ښه بل مسله رسب آیا له حیواناتو هم انسانانو ته توبرکلوز انتقالي کې کنه
توبرکلوز یو د بیبي نری رنس په نامه یادېږي چې اکثر نه خاموشیدو کې چې هغه ملکونو کې خام شیدې خوړل رواجي نو دا کېدای شي اکثر د کلمو نری رنس منځته راوړي خو په افغانستان کې دا واقعات بیخي نادر او ناچیز ده ولې چې دلته خلک شیدې خام نخوري اکثرا ایشایی چې شیدې په جوش راغی دا مکروب لمنځه ځي کچیرې یم نو موږ زیاتر تاکید په دې انواع په دې خاطر نه کوو چې افغانستان کې تر څو قطن نه دلیدل شوی
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري زمنګ د اړیکو شمیرې 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 55 بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام خورتي له کندهار ولایت حمید الله علیکم
ونیو وعلیکم سلام حمید الله خان منګ نن د توبرکلوز ناروغي پړغیږي پښتنه کې درسره مهرباني
پښتنه نه دغه د ډاکټر صاحب نه زه خپل چې یم هم د توخی میکیږي بلغم می دا زیګر می خوږیږي او بدن می ډیر خلک ټول بدن می کده شپې کده ورځې
ښه او ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړئ
مهرباني الله خان ور ته کچیر د قندار په خار کې او په ول سوالیو کې نو دا ټوخیل لري بلغم لري ډیر ساده په قندار کې معاینات اغه میرویس روختون ته خیر ورشه بلغم بده معاینه شوس نه وای دا یو خوشخبری تاسو ته ورکوم چې د قندار په شمول په اکثر ولایتو کې مونږ یو نوې ماشين چې جنیکسپرت په نامه یادېږي او دا کولای شي نری رنس د 2 ساعتونو په کم وخت کې تشخیص کی حتی مقاوم شکل او چې قندار کې دا اوس فعلاً دا فعال ده دا ماشين نو تاسو کولای شي چې هغه کچیر ولسوالیو کې هغه کلینیکو ته ورشي هلته معاینات کې کوم مرکز کې استي هغه میرویس روختون ته ورشي د ستیم ان شاء الله په 7 ساعت کې به درته وایي چې کنه
بالکل بل اوریدونکو به واخلو مهرباني مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم ډاکټر من اسلام دا ځان نو تر اوسه کار نه کې پام دي تلیفون کې جواب بلند او سر راځي
سمه ده مهرباني
دا ما یو زو تبرکلوز او تبرکلوز اوس که سمه ده شپږ میاشتې دوا وکړه نه خو دا مشکل نه دي چې هوا زم ناخلي بل دغه نه پاستنګ څه سمې دي
د سده اورورا چاغه توبرکلوز تداوی خو تا ول شپګ میشته مطلقا شپګ میشته توبرکلوز تداوی کی کچیر دوای پورا خسته او د نریرنس په خوا کې د سګو کې دغه نفس تنګي مرز بل مرز ده یعنی توبرکلوز پورا نه لري خو بیا هم توبرکلوز کې بعض هغه کوم افات چې پاتې کیږي یعنی سګو ته کوم ضرر رسیدل یغه د توبرکلوز له نظر ضرر نه لري خو سګو کې سم معوف زوینه پاتې کیږي هغه تاسو کولای شئ چې د ماشومان داخلي او متخصص سره مشوره وکي هغه ته بل دوا یعنی نری رنز نه مطمئن اوس شپږ میاشتې دوا خوسته اګه منظم اخیستي نو کچې
ډاکټر څه مدتام شپږ میاشتې دوا په خپل لاس ورته نو ډاکټر ته مو روزانه مو روزته
خیر وې
څه وزن
نه اخلي او دغه نفس تنګي لري نه دا دوا بیا لسره ډاکټر ته د توبرکلوز نه غیر باید تداوي شي کله شي نفس تنګي ورته بل درکه پیدا شوی او وزن په بل حساب هغه بیا ډاکټر صاحب به درسته
داخلي ډاکټر
او 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 د داخلي د سینې متخصص د ماشومانو ته
مننه بس په دې لږه د پوښتنه جواب شوی ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کچیر د نری رنز درملنه په خپل وخت و نشي سه نوړه واقع په ولري
ډیر خه پوښتنه د وکړ خورې من غوښته چې دا پیغام خلکو ته ورکو نری رنز که په خپل وخت تداوی نشي یا ګډ وړ تداوی شي یا ډاکټر یو دوا ورکړي دوی دوه ګولۍ وخوري دوه نخوري او رز وخوري یعنی د ډاکټر د مشورې نه غیر ګډ وړ کارو کی نو دا په یو بل قسم توبرکلوز یا نری رنز اوړي چې هغه ته مونږ مقاوم د دوا په مقابل یعنی دغه دوا چې مونږ د عادي مریضان تورکوي بیا دا دوا په هغه مریضانو تاثیر نه کوي او دغه شپږ میاشتې بیا هغه اوړي دوه کالو تقریبا شل میاشتونه تر دوه کالو پورې هغه تداوی کیږي چې اکثرا مریضان بسته د لیلا الهام چې دغه وخت په افغانستان کې خو په خو به خې کم وسم نظر نور لري ته کم دا دلته دا پستلا سہولتونه وسجد شوې دي په مرکز او مهمو ولایتو کې
اوسنو خبرونه چې سل ناروغي ته ځنګړې شوې و هم دغه لته پات رسیدي په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو همکار ډاکټر صاحب نوراقا زاهد و چې زموږ پوښتنی جواب کړي لته سی اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو نور خبرونه مه روي زمونږ د لا پمن پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی را